مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته خراغ لاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان حکومت وایي د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې د ورکو شویو کسانو پته لګوي، خو اپوزیشن ګوندونو پر حکومت سخت انتقاد کړی. په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو مشر وایي د طالبانو ترمنځ اختلافاتو له کبله د جوړجاړي بهیر ځنډیدلی دی، او امریکایي چارواکي دعوه کوي چې ځینې روسي توغندي د شام پر ځای په ایران کې لګیدلی دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګانی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې نه هات یا پاکستانی وګړي وژل شوی دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله 13 ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال ویل حکومت هڅه کوي چې د ریت سلوېختو ورکو شویو کسانو پته ولګوي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بدرکه کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پخپل د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرستې وشي.
خو 13 ورځ د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټیل ماټیل پیښې پاړه پر حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړ او لغوندې بایکاټ یا پریکون وکړ. په پیښه کې د اغیزمنو شویو کورنۍ هم له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي او وایي حکومت ورسره هسې مرسته نه ده کړې چې په کار وه. په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو او مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډیدلې دي. نوموړي تیر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل ښایي د طالبانو تر 80% پورې غړي بلاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. دوی ویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې یو دوه میاشتې وخت واخلي. دوی ویل د روغې خبرې به روانې وي، خو دا به نور وخت ته هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته حاضر شي. د طالبانو او افغان حکومت استازو ترمنځ د روغې خبرو لومړی پړاو د روان کال جولای په میاشت کې ترسره شوی و، خو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ له افشاد کېدو سره طالبانو له خبرو انکار وکړ. تر دې وروسته ملا اختر منصور د ملا عمر ځایناستی وټاکل شو، خو د طالبانو ځنې مهمې ډلې د هغه ټاکنې مخالفت کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دې ته تیار دي چې د 2014 زیږیز کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیري وساتي. تیر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر ینس ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوښتن لاټر د ماموریت د موده او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو بل افغانستان ونه وزي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو.
ستولتنبرګ ویل د محسوسوي ډیری متحدان غواړي چې که اړتیا ونو له ټاکل شوې نیټې تر زیات وخته په افغانستان کې پاتې شي. پر دې سربیره چې افغان ځواکونو د شمالي ستراتیژیک ولایت مرکز کندوز ښار بیا ونیوه، خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ورتګ د ناټو روزلي او افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټن په پرونی غونډه کې پر ملګرو هیوادونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکولو په مخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. د بې پولې ډاکترانو سازمان MSF وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمبارۍ وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اکتوبر پر 3 نیټه په دې بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. هغه مهال په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ خطر روانه وه. د بی پولو ډاکترانو سازمان وایي تر اوسه د 33 کسانو هیڅ درک نشته. د MSF عمومي مشر کریستوفر سټوکس 13 ورځ په کابل کې وویل دا دردونکې پیښه دوی اړباسي چې په عمومي ډول په افغانستان کې د خپل کار ارزونه وکړي او د خپلو کارکوونکو او ناروغانو د ساتنې او امنیت په اړه پر خپلو ژمنتیاو محتاطانه غور وکړي. د زیاته کړه چې په راتلونکو کې په افغانستان کې د دوی کار د بشر دوستۍ نړیوال قانون د درناوي پر واضح ډاډګیرنې او اطمینان منحصره دی. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قومندان وژلی دی. تیره ورځ پولیسو وویل محمد الطاف د یاغیتوب ضد بریالیو عملیاتو لپاره پیژندل کېده. د دوی په خبره د افسر د چهارشنبې یا شروع پر ورځ په بانډیپوره سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د وسلوالو ضد عملیاتو مشري یې کوله. د دوی په خبره د الطاف د وسلوالې ډلې لشکر طیبه د یوه لوړپوړي قومندان موندلو هڅه کوله چې ورباندې ډزې وشوې. د کشمیر پولیسو مشر کې راجندر کومار د نوموړي وژنه ستر تاوان بللی دی. الطاف په 1990 زیږیز کال کې د پولیسو سرتیری په توګه خپل کار پیل کړی او ورته د زړورتیا صدارتي انعام هم ورکړل شوی. امریکایي چارواکي وایي څلور کروز توغندي چې روسیه په شام کې د اهدافو په نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګیدلی دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي دا روښانه نه ده چې آیا د توغندیو لګیدو په پیښه کې تاوان شوی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګیدلی دي. د روسیې دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. مسکو د رواني میاشتې پر 1 نیټه اعلان وکړ چې د کیسپین په سمندرګي کې له بیړۍ څخه شپږ ویشت کروز توغندي ورولي چې په شمالي او شمال غربي شام کې اهداف په نښه کړي دي. تر دې مخکې پرون د ناټو مشر ین ستولتنبرګ پر داسې مهال په شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې د اندېښمنونکي زیاتوالي خبرداری ورکړ چې د مشق د نورو زیاتو روسیو هوایي بریدونو په مرسته پراخ پوځي عملیات پیل کړل.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان حکومت وایي د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې د ورکو شویو کسانو پته لګوي. په سینیټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا پیښې په تړاو پر حکومت د پی پرواهۍ تور پورې کړی. ناټو ویلي په افغانستان کې له ټاکلې مودې تر زیات وخت سرتیرو ساتلو ته تیاره ده. د ادبیاتو سګنی نوبل انعام ګټونکي لیکواله وایي د پراخې روسیې د فرهنګ برخه ده. او د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 1 په کوټه کې د جمهوریت لپاره په لاریون کې د وژل شوي ولسیار مور وای زوی د کور جوړولو ارمان لاره.
ما ورته وویل ما ته ودرېږه چې پښتونستان جوړ شي. پښتونستان به د ګور د کور به جوړ کړي. ستا کور به جوړ کړي.
په خپرونه کې سندرې هم در خپرولو. مشال راډیو سره اوسئ. لومړی وضو ته ورځو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې 90 پاکستانی وګړي وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وویل په هغه پیښه کې 15 کسان ژوبل شوي او د 43 کسانو تر اوسه درک نه دی لګېدلی. ده زیاته کړه چې حکومت پوره هڅه کوي چې له اغېزمنو شویو کورنیو سره مرسته وکړي خو د وژل شویو او بې درکه کسانو کورنۍ وایي له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. تفصیل محمد عمران راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وایي چې د حج دوران مینا کرامه خته شوی پیخه کې تر دې دمه د 90 پاکستانیانو د مړینې تصدیق شوی. 15 کسان جوبل دي او 43 اوس هم بې درک دي. د زیارت پر ورځ د معمول غونډې ته د وینا په وخت د خارجه دفتر ویان وویل چې د سعودي حکومت لخوا د حجیانو لپاره شوي انتظاماتو باندې پاکستان اطمینان څرګندوي او د دغه پیخې مخې ته راتلو وروسته پاکستان د خپلو خلکو د معلوم مولو او جوبل کسانو ته د علاج ورکولو پوره پوره هڅه کړي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅه روان دي چې به درک کسان زر تر زره معلوم کړي شي. وزیر اعظم نواز شریف په خپل د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثر پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرسته وشي.
د خارجي دفتر بیان دا هم وایي چې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر د سعودي چارواکو سره لیده کاته کړي وو او د بے درک پاکستانیانو د درک لګولو لړکی سعودي حکومت لخوا مونږ سره پوره پوره مرستې شوي. خو بل لخته په مینا پیخه کې د متاثره پاکستانیانو خپل خپلوان وایي چې د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ قسمه مرستې نه دي شوي. د برادر سره تعلق لرونکو محمد سلیم د چاچې په دغه پیښه کې مور مړ شوی وای چې دوی ته هله خبر ورکړی شو چې کله یې مور په سعودي عرب کې خاورو ته وسپارلې شو. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت محمد سلیم وویل چې د حکومت لخوا دوی ته هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړی شوی. سعودی سرکاری خبری ایجنسی سعودی پریس تر مخه د حج په محل د ستمبر د میاشتې په څلیرویشتمه منیټه په مینا کې را مخته شوی پیښه کې اووه سوه او یو کم اویا کسان په حق رسیدلی وو او نهه سوه او څلور دیرش کسان ژوبل شوي. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
د محمد عمران رپورٹ مور د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه د ریاض مساخیل له اسلام آباد. ریاض، تاسو د محمد عمران په رپورٹ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دری جواب رید همدارز مو تاسو پکې دا هم واوریدل چې د مینا پټیل ماټیل پیخ کې د کورنۍ چې دی د اغیزمنو شوی خلکو هغه مطمئن نه دي له حکومتي اقداماتو سره. تیر ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو هم د مینا پیخ په تړاو پر حکومت د بے پرواهی تور پورې ک سخت انتقاد ور باندې وک او بیا دغه غونډې نه بایکاټ یا پریکون وک. نو که د دغه غونډې او د دغه چې څه پیښ شو تیر ورځ په سینټ کې په دې اړه کله راته معلومات راکړي.
جی بالکل، دا چې کله پرون د سینټ د غونډې دوران د مینا پیښې په حواله سره د کم د مسلم لیگ نون وفاقي وزیران دي د هغې نه په دغه حواله سره تپوس شو نو هغې څه مطمئن جواب ورنکړی شو. په دغه باندې اعتزاز احسن او دغه رنګ بیا نور چې کم د مخالف ډلې جماعتونو نو هغې احتجاج وکړو د دې وینا وه چې حکومت ورته د مینا پیښې په حواله سره صحیح معلومات هم نه ورکوي او اوسه پورې تقریبا درې سوه پورې کسان هغه مړه دي یا بے درک دي. د هغې کورنۍ چې کم دي نو هغه پریشان دي خو حکومت نه یوازې دا چې ناکام شوی دی بلکې دا د حکومت بے حسی هم دا چې دغه خلکو ورسره هیڅ احساس نشته او بل دا چې د پیمرا په ذریعه باندې په مطبوعاتو باندې هم کدغن لګول شي بندیز لګول شي چې هغې د صحیح معلومات نه خپروي خو تر څو پورې د وینا وه چې مونږ دا معامله رابرسېره کړې نه یي او دا مونږ منطقي انجام ته نه یي رسولې تر هغه وخته پورې به مونږ غلې نه پاتې کیږو. دغه دوران اعتزاز احسن، عبدالغفور حیدري او نورو چې کوم د مخالفې ډلې ګوندونه دي نو هغې د سینټ نه واک آؤٹ کو هغه بهر وتل. بیا چیئرمین رضا ربانی هغه پرویز رشید او اقبال ظفر جګړه په دې پسې ورولېګل چې دی واپس پخلا کی او رائے ولی. دغه دوران بیا چې کله یو تپوس شو پوینټ آف آرډر ون په کې پرویز رشید څوک د اطلاعات وزیر او حکومت او حکومتي چارواکي او بیا خصوصا چې کوم د مذهبي چارو حاکم وزیر دی هغه په سعودي عرب کې دی او هغه د هر حوالے سره چې کوم معلومات کیږي نو هغه لګیا دراغونډي تر څو پورې چې د اخیری تن پته نوی لګېدلې تر هغې به دا خلک الته کې ناست وي. دغه رنګ دا هم وی چې اوسه پورې کم خلک مړه شوي دي په دغه پیښه کې د هغې تصویرونه یا د هغې د ګوتو خاپونه هغه په ویبسایټ باندې خپاره کړی شوي دي او ورسره چې څونه هم معلومات راځي نو هغه موږ وخت په وخت په ویبسایټ باندې یا په ویبپاڼه باندې هغه خپرو. بیا دا هم وی چې کم خلک ښخ شوي دي
دوی ویلې چې د ګوتو نخې چې دي هغه په ویب سایټ باندې خپروي او چې کوم کسان ښخ شوي دي د هغوی هم کورنۍ ته ویل کیږي چې پوره معلومات ورته ورکول کیږي.
داسې یو فارم دی ډکې حجیان چې کله حج د پاره دي چې کوم هلته مړه شو نو موږ دې باید هلته ښخ کړی شي نو دوی چې دا هم څه بده خبره نه ده که هلته کې کم خلک مړه شوي او ښخ شوي دي. جی،
و تاسو په خپلو خبرو کې د پاکستان د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا په حواله باندې هم خبره وکړه چې اعتزاز حسن په دغه پیمرا په هغه بیان باندې هم انتقاد وکړ. که زموږ اوریدونکو ته لږ دا خبر ورتازه کړي په پیمرا څه ویلي وو د سعودي عرب په حواله یې څه ویلي وو څه بیان ورکړو.
دا چې کله دغه پیښه وشوه دغه الغاو تلغاو کې کم خلک پاکستانیان بې درکه شو بیا کم مړو نو دغه وخت کې به پاکستاني مطبوعاتو وخت په وخت مختلف قسمه بیانونه لکه په شروع کې داسې بیانونه راتلل چې 250 to 300 پورې پاکستانیان چې کم دي نو هغه مړه دي. بیا د هغې وروسته چې کله د سعودي عرب حکومت بیا د پاکستان سره رابطه وکړه او هغې پاکستان ته وویل چې تاسو دې باید داسې قسمه خبرونه نه خپروي او کم خبر چې د سعودي عرب د حج د وزارت لخوا جاری کیږي باید یوازې هغه د خپور کړي شي او په خپله مطبوعاتو باندې دې داسې یو قانون دې عملي کړي چې هغه دې داسې قسمه آزاد بیانونه نه خپري. د هغې وروسته بیا پیمرا چې کوم دینو ټولو ټي وي چینلو ته او ټولو رسنو ته دا خبره ورسوله چې تاسو باید کم چې اتنټیک یا کم منطقي یو خبر مخې ته راځي نو صرف هغه خپروي او د خپلې اندې به تاسو چې کوم دینو شمیره یا د مړو یا د جوبلو هغه به نه ورکوي. دغه لړکې چې بیا کم د سعودي عرب د طرفه کم اعداد شمار راځي کم شمیر راځي نو په هغه کې او چې کوم آزاد سرچینې کم بیانونه ورکوي په هغه کې د زرګونو کسانو فرق راځي.
صحیح ډېر زیاته مننه خوشاله او سیریاز مسخیل را سره د ټلیفون په کرخو له اسلام آباد.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو امریکا او ملګرو هیوادونو یې له افغانستان د خپلو سرتیرو ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته د بیا کتنې ته چمتووالی ښودلی دی. امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر تیره ورځ په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې واشنگټن ښایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې. د ناټو عمومي منشي یان ستولتربرګ وایي په افغانستان کې د ناټو ماموریت مودې په اړه لا وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هلته جرمني وایي که افغانان ملاتړ ته اړتیا لري نو دوی به یې ورسره وکړي. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا دفاع وزیر وویل دا ښکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې 1000 کسیز ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قوماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ماتا د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړې چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګاردینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت
د غوښتن لاته د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د 2 ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کېدای شو کنه. مشروطه څېړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2113 15316 15315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانانو ټولنې د بنو خبریالانو دفتر مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ جوړ کړی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بې کوره کړل شویو خپلو سیمو ته د بیا ستنولو، په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو او د میرعلي او میرامشاه بازارونو بیا ودانۍ په ګډون ګڼې نورې غوښتنې لري. دوی وایي که غوښتنې پوره نه شوې نو لومړی به د پېښور خبریالانو مرکز مخې ته ناسته کوي، او که بیا یې هم غوښتنې ونه منل شوې نو په اسلام آباد کې به احتجاج پیلوي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناست د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي وایي دولت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خوزستان میره د شمالی وزیرستان د امن د پر لګولې دو تمیرونه د بحال شي اولتا چې د میر وزیرستان خلک واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا د سکول بحال وي، میشتا جماعت بحال وي، میشتا اسپیتال بحال وي. کچېرې میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منلې میر ان شاء الله د پېښور پریس کلب مکتبه عمر د احتجاج کی. کچېرې پېښور پریس کلب مکتبه میشتر د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه اوس د کمیر مارګر سی کا ګډر چې میشتا یو.
سیاسي یو تا وزیرستان مشر شفقت داوړ وای د ځوانانو په تعلیم د خصوصي توجه ورکړل شي.
اځ کې چې د مشکیم نقصانات شوی ای ازلا او تحمیل نو دو حکومت نه میشتا پر زور مطالبه کی چې میشتا د میش سرگرمی بالکل ختم شوی دي. میش وړ کی تباش ول برباد شول نو میشتا په تعلیمي میدان سه پیرا پیرا مکارو کو بارا یونیورسيټي سه او بار کالج چې د میش کیم تعلیم دا چې دا بحال شي. میرلی و د میران شاه چې کیم بزورینا دي دا چې کیم مس مرکزی دا سټاف ګډل شي او چې کیم مس مرشوی دي دا جوړ ګډل شي.
دغه احتجاجي کیم کې دوی دولت نه د شمالي وزیرستان بیروزګار ځوانان نو لپاره د روزګار مواکو شمالي وزیرستان کې اقلیت سره تړلي کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمي ادارو کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصې کوټې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د سواتی وینجلی مور و پلار تور پوری کوي چې یو کال مخکې یې 15 کلنه لور تختول شوې وه چې دوی یې په اړه په تاڼه کې رپورټ هم درج کړی و، خو د دوی لور لا هم کور ته نه ده وروړل شوې. پولیس وایي په دې قضیه کې یې څلور کسان نیولي او هڅه کوي چې د نجلۍ پته ولګوي. د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي وایي دا یوه پېښه نه ده بلکې ډېرې نجونې اوس هم ورکې دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې اکبر ګل نومیتن تبر تورونه لګوي چې د دوی 14 کلنه نکاح شوې لور زینب یو کال وړاندې د کور نه ماماګانو په پټه چرته بوتلې ده. دوی په تاڼه کې رپورټ هم کړی دی، ولې یو کال اوشو چې دی خپله لور نه ده لیدلې او نه یې حکومت څه قسمه مرستې کوي.
زم چې زما حکومت ته زه لکه دا خواست کوم ده سوال ورته کوم چې لکه حکومت زما دا لور ماته لکه را پیدا کړي را والدې کړي راته زما زړه بس لکه ډېر زیات خوږېږي. زما د قمشره لور وه کمړې نوم دي ماته وښایي که ژوندی نوم دي ماته وښایي.
د زینب پلار اکبر ګل وایي چې دوی په تاڼه کې رپورټ درج کولو باوجود د لور د لټون دپاره بلا رقم هم خرچه کړی دی، ول لور ورته نه د ملاو شوی.
اې څه سر نه غور دی، یوه ته زم بل ته زم ډی جی دفتر ته تلم ډی جی چی ټیپ کړي ما چی ټیپ کړي دا پولیس والا غا دی ثانی ته راوړي ثانی والا جمع کی دی ثانی والا د دې پړ نه پکا ته ورسی نه ساو د پړ پټک نه کته پسی ثانی والا نه نو میډیا والا ته زدا اپیل کوم کنه حکومت هم کوم میډیا والا ته هم کوم پوسټ هم کوم صدا نه رضا د پاره وکړه کار
د بی ترک شوی. زینب د مور او پلار د غستونزو په اړه مو چې کله د سوات پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت څخه پوښتنه وکړه نو هغلی ویل چې د دغه کیس دوی معلومات کړی دي او دې کې څلور تنان گرفتار دي. پولیس مشر وایي
د دې ایف آی آر کې ما په خیال کې 15 کسان کړی و، 15 کسانو کې 4 کس پولیس گرفتار دي. یو کس گرفتار نه دی دا هم موږ په شروع لوکیشن باندې د لوکیشن چې موږ لیټر راخیفه دي باجوٹ راضی اور دا کس کے رہا دا کس تھی پڑھنا اس دن کا دال تر پریس کانفرنس کے بے واپس لڑے وہی کیا ماتا چکم آلریڈی مورا دریس کسانی ولی ول نو اگدالا تو اس پر ضمانت مانگ دی دے وہی کیا ماتا دوبارہ دا گرفتار کہ دوبارہ کھونا گرفتاری کی یور اچھے
پسوات کے د زنانو حقن الپارا کارکون کی دخیندو جرگے مشرا تبسم عدنان وائی چی دسوات یو شمیر داسی جنکے پا بیلا بیلو بہانو د کرو سخا اویستیشی چورستا دا ہوئی جون دیر زیاد پا مشکل کیوی
دیر زیاد پا مشکلاتو سر دا ہوئی جون تیری گی او دیر پا بد حل باند دا ہوئی جون شی زینی خوبا کی چی دینو زوایم چی بے راہ ہم شی بے لاری شی او چدینو غیر شرعی غیر اسلامی کارونا ہم شروع کی نو زوین چی دیر وہ مشکل باندی کی ری گیا منتا چی کم رپورٹ کی گی زیاد تر خوبا تارو لمان کی ناستی عام جلن چی دینو دیر بد حالا وہ انتا کی دیر آئی
تبسو مدنان جا تبی چی پسی مکی دا غربت او ناپوہی لوجی ہر کال یو شمیر دا سواد چی نکی دا سی مشکلاتو کار کی گی چی دی مخنیوی لپارا پا اولس کی دا فوہی روستو ضرورت تے نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د پختنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوردونکو دا مول د ډیو رادیو خبرتیا واوریده دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ چپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري اوس هم ته سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د غزالی جاوید په غږ دا سندره دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. نو د دې مهال د خبرونو لنډیز. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې نهات یا پاکستانی وګړي وژل شوي دي او د درې څلوېښتو ورکو شویو کسانو پته لګولو هڅې روانې دي. خو تېره ورځ د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه پر حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړ. په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو لکبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت ویل ښایي د طالبانو 93% پورې غړي بالاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دوی تیار دي چې د 2014 زیږیز کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیری وساتي. د بې پولو ډاکترانو سازمان ایم ایس ایف وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمباری وروسته په افغانستان کې د خپل کار جاري ساتلو په اړه ارزونه کوي. د اکتوبر په 3 نیټه په دې بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قومندان په هغه مهال وژلی چې د لشکر طیبه ډلې د یو وسلوال د موندلو هڅه یې کوله. امریکایي چارواکي وایي 4 کروز توغندي چې روسیې په شام کې د اهدافو نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګیدلې دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي دا روښانه نه ده چې د توغندیو لګیدو په پیښه کې تاوان شوی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګیدلې دي، خو روسیې دا دعوا رد کړې ده. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس په اړه لیکلي او وایي چې سپریم کورټ خپل یو فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارډ ممتاز قادری ته د مرګ سزا د ترهګرۍ د دفې تر لاندې په ځای ساتلې ده. ادارې وایي په دې موقعه عدالت وایي که هر انسان ته قانون په لاس کې د اغوستو اجازت ورکړی شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي. د ادارې په وینا دې لړکې د ځینو خلکو خیال دی چې پاکستان کی اصل مسئلہ د توہین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی. خوبل طرف تا وقتل شینو د پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کول یو مسلمان هم نشی برداشت کولے. خود دی مسئلے د حل لپارا قانون موجود دی او کسو قانون پریگ دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبر پڑا گر چی ټولنه کی با اڑے گڑے پیدا شی. دریا اخر کی وای په یو ملک کی چی انسان وسیگی نو باید چی دغه ملک د قانون خیال وساتی زکه چې په خپل د منصف جوړېدو یو شمېر نقصانات هم دي. نو باید چې معاملې پر ریاست او عدالت پې خو دې شي. کدا سی و نکړې شي نو ټول ټولنه باید انتشار او اړې غړي په تیارو کې ډوب شي او بیا به سو خپل او پردې نه پیژنې. بل پلو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبیون خپل ادارې د مینا په پیخه باندې لیکلې او وایي چې د 2 اونو تیرېدو وروسته تر اوسه پورې دا ممکن نه شو چې په دغه پیخه کې ټول څومره کسان مړه دي، خو صرف دا معلومه شوه چې په دغه پیخه کې نه اتیا پاکستانیان مړه شوي دي، دغه شان 45 نور پاکستانیان پکې بے درک دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکی سزیمواری په سر نه ده اغستی او نه د مړو او بے درک خلکو خپل خپلوانو ته سلار خودنه کړې ده چې د دوی د ناهلي سرګندونه کوي. اخبار لیکي چې په دغه پیخه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه په ډډه اړوي او ځان بے خبره ساتي او دې لړکی چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سر په نظر ناراضي. ادارې وړاندې لیکي چې له دې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي، خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او لسته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا کوم پرمختګ کړی دی او کنه. اخبار اخر کې لیکي دا هر صد قبلول وړ ندی او دا ډیره د شرم او د ناهلی خبره ده. د دې ترڅنګ مشرق پرس پنخ پلې ادریې کې په گردشی قرضو باندې لیک کړي او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالی راوستو لپاره یو ځل لوی پیسې ورکړي وي او تر سه وخته پورې یې د بجلی نظام ښه کولو دعوه کوله. خو اوس یو وار بیا دغه گردشی قرضې د 420 ارب روپو نه اوړېدلې دي، کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادریې مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي، خو د بده مرغه بجلی پیدا کوونکو کمپنو ته خپلې پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضه ورځ په ورځ زیاتېږي او کمپنۍ ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تېروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پوځ او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خپره کړې. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کندوز کې د بی پولي ډاکترانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر بخښنې رپورټ خپور کړی دی. په هغې بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د دواړو لیکنو مهمې برخې عبدالحی کاکړ اوروي.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2013 کال کې واک ترلاسه کړ، نو پر واک د خپلو منګولو ټینګولو لپاره لومړی کار دا وکړی چې په کراچۍ کې د جرایم پیشه کړی پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنټ او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه یې په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. د ده په خبره فوج که یو خوا د سیاسي ګوندونو د کمزوري کولو لپاره کاروای کوي، نو بل لور ته په هیواد د خپل گرفت پیاوړی کولو لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته دا زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسی دی دا هم ډیره سمه خبره نه ده. د ده په خبره نواز شریف واک فوج ته ارادتن سپارلی دی ځکه په دې کې د ده سیاسي ګټه ده. د ده په وینا په دې کې یوه خبره دا ده چې که په ملک کې امن او امان راسي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان MSF په دفتر سوي برید باندې د غوښتل سوي بخښنې په اړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د MSF پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل سوي وو چې پکې روغتیايي کارکوونکي هم شامل وو. خو د نوموړې بخښنه د MSF لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکۍ پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورځپاڼې کې داسې ډېر کم سوي چې له هیواده د باندې په یوه پیښه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتې وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکوونکي د قرآن پاک ځینې پاڼې سیزلې وې. د نیویارک ټایمز په خبره همدغسې معافي په 2004 کال کې جارج ډبلیو بوش د ابو غریب زندان په اړه غوښتې وه. ورځپاڼه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې مني بلکې ورباندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د تیرې میاشتې پر 13 نیټه روسیه په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمبارۍ او لړۍ پیل کړه. د نهې یا سې شنبې له ورځې راهیسې روسیې د کیسپین له سمندرګي د شام پر غربي برخو کروز توغندي ورول پیل کړي چې د شام بشري حقونو څار نړیوالې ادارې په وینا د یاغیانو سیمې په نښه کړي دي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګه وایي د روسیې د اقدامات کې یوې خواته د روسیې ځواکمنتیا ښکار کوي، نو بل لوري ته په نړیوالو رسنیو کې د روسیې او د هغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په ځلولو کې هم مهم رول لوبوي. د دې لیکنې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
د مشال رادیو د انګلیسی څانګې خبریال مایک ایکال په شام کې د روسیې د بمبارۍ په اړه په خپل راپور کې لیکي په کاسپین سمندر کې د روسیې بیړۍ نه چې کوم کروز توغندي توغول کیږي هغه 900 میله لرې په شام کې خپل هدف په نښه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسیې د توغندیو له لګېدو 2 ساعته وروسته د روسیې د دفاع وزارت په ویبپاڼه د دې 2 دقیقې ویډیو خپره شوه. دغه ویډیو د دې خبرې غمازی کوي چې روسیه په شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې او د نورو جنگی ڈلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندری بمباریو ظرفیت لري. مبصرین وایي دا څه د حیرانۍ خبره نه ده، ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ، ماشینونو او جنگی وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ دا ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیویي کلیپونو، د هوایی بریدونو، د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو، د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وایي روسان زیرک دي، هغوی پوهیږي چې څوک برلاسی وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وایي دا د 21مې پیړۍ د لینن نظریه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکي هغه دعوه رښتونې ثابته کړه چې دا ډول میزایل په 1.5 کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمیر غربي چارواکي امریکا او ناټو ته خبرداری ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسیې مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به د دا تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسیې معتبرې ورځپاڼې ویدو موسټي لپاره کلمونه هم لیکي وړاندې وایي روسیا د پروپاګند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستو نه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په میلیونونو ډالرو خپرونې کوي د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسیې له خپلو تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړی او اوس د خپلو مهارتونو د ځلولو هڅه کوي. مبصرین همدارنګه دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
په سویډن کې د نوبل کمیټې تیر ورځ بلاروسي خبریال او لیکوال سویتلانا الکسیویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. نوموړې په 1940 زیږیز کال کې د اوکراین په یو وړوکي ښار کې زیږیدلې وه. د سویتلانا الکسیویچ پلار بلاروسي او مور یې اوکراینۍ وه او دا په بلاروس کې لویه شوې وه. نوموړې د نوبل انعام ګټلو تر اعلان وروسته خبري غونډې ته ویل دا د لویې روسیې د فرهنګ برخه ده، خو د پخوانی شوروي اتحاد د جوزف ستالین او د ولسمشر ولادیمیر پوتین وسنۍ روسیې نه. الکسیویچ د پخوانی شوروي اتحاد پوځ له سلګونو سرتیرو سره د مرکو پر اساس د افغانستان جګړې په اړه هم یو کتاب لیکلی. احمد تکل معلومات راکوي.
د سویډن د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنۍ جایزې د اعلان پر مهال سویتلانا الکسیویچ د زغم او د عصر د جرأت یوه مجسمه وبلله. میرمن الکسیویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې ځان په ډیر ویاړ سره د لوی روسیې جزو باله، خو نه د شوروي دیکتاتور جوزف ستالین او ولسمشر پوتین د روسیې. زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ، د بیلاروس د احساس، د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او تابان له نړۍ سره تړلی یم. وشپېته کلنه سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروي په اوکراین کې له یوه بیلاروس پلار او اوکراینی مور څخه زیږېدلې او په روسي ژبه لیکنې کوي. میرمن الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړي چې په 20مه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. په دې لیکنو کې د جرمني د نازی فاشیستانو د اشغال، د چرنوبل د اټومي فاجعې او د پخوانی شوروي لخوا پر افغانستان د تیری موضوعات شامل دي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ د الکسیویچ د لیکنو سبک ستایلی او ویلی دي چې د په خورا زیات ظرافت سره د انساني اوازونو یو رنګین کمپوز جوړ کړی او زموږ د ټول اثر درک یې ژور کړی. د نوبل د اکاډمۍ دایمي منشي سارا دانیوس وویل چې الکسیویچ د شوروي او له شوروي د وروسته پیر د خلکو روحي نقشه کښلې ده. د جګړې غیر ښځینه بڼه د الکسیویچ لومړنی ناول دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر ضد د ښځو د مبارزې ناویلې کیسې رانغاړلې دي. دا کتاب په 1950 کال کې وروسته له هغه چاپ شو چې په شوروي نظام کې د پرسترویکا په نوم اصلاحات راغلل، خو له هغه مخکې د اوږدو کلونو لپاره بندیز پرې لګېدلی و، ځکه د کمونیست ګوند پر ځای د انسانانو د فردي تراژیدیو تصویر پکې و. د دې کتاب 2 میلیونه نسخې پلورل شوې دي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې له اعلان 3 ساعته وروسته د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا، چې الکسیویچ له سرسختو مخالفانو څخه ده، په یو رسمي بیان کې دې ته مبارکي وویله. د نوبل له سګنې جایزې سره 8 میلیونه سویډنی کرون، چې څه کم 1 میلیون ډالر کېږي، ملګري دي.
احمد تکل رپورټ مو اوریده، او راځي چې اوس هم د ناشناس په غږ دغه نظم واورو یا غزل.
دستنم راغی قسموش مشوان با خالنگی اوقت پرمخ دستنم راغی قسموش مشوان با خالنگی دایر آش بخلگی نمرا رجالش با بلالنگی دایر
مشال راډیو دا مهال تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري. د ناشناس په غږ مو د حمید بابا کلام اوریده. تھامس رائټرز فاونډیشن په خپلې یو سروې کې وایي په پیښور کې شاوخوا هر ورځ د ښځې او نجونه د سړیو لخوا ویرول کیږي او ځورول کیږي. سروې وایي پاکستان په نړۍ کې د هغو ښځو لپاره دریم خطرناک هیواد دی چې یا خو کار کوي او یا هم په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د دې سروې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د تھامس رائټر فاونډیشن په یو تازه سروې کې راغلي دي چې پاکستان د هغو ښځو لپاره په نړۍ کې دریم نمبر خطرناک هیواد دی چې ملازمت کوي او یا سکولونو کالجونو ته ځي. د دغه سروې له مخه په پیښور کې چې زیات آبادی پکې د پښتنو ده او ټولنه کې د ښځو په نسبت د سړو اختیار زیات دی. ښځې د روزانه په بنیاد د جسمانی او زبانی جنسي تیرې سره مخ کیږي چې له وجې ملازمت پیشه او زده کوونکې ښځې او جنکۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. په سروې کې راغلي دي چې په ټولنه کې د سړو لخوا د ښځو او جنکو پر رد دا ډول رویې له وجې ملازمت پیشه ښځې او زده کوونکې جنکۍ په لارو کوڅو او بازارونو کې د بدو خبرو او اوازونو او مانیخیزو نظرونو ښکار کیږي. رائټر خبر ایجنس ته د پېښور میډیکل کالج یو زده کوونکي مقدس عزیز ویلي دي چې په بس ټاپونو د ګڼې ګوڼې په ځایونو او بازارونو کې د سړو لخوا دا معمول دی چې ښځو باندې اوازونه کیږي او بدې تفسیری پرې کیږي. مقدس عزیز یاتوی چې سړی صرف په دې اکتفا نه کوي بلکې په ځینو وختونو کې سترګې وهل او شاته ورپسې شپېلې وهل هم معمول دی او که په ډېره ګڼه ګوڼه کې سړو ته ورمخامخ شي نو بیا در پورې ځان هم جنګوي. اجانس په پېښور پوهنتون کې د صحافت د شعبې د یو زده کوونکي ایرم عمر په حواله وایي چې زما تعلق د یوې غریبي کورنۍ سره دی او زه مجبوره یم چې پوهنتون ته په بس کې سفر وکړم، خو کور نه پوهنتون او پوهنتون نه کور ته تګ راتګ راته د دې له وجې لوی عذاب دی چې په بسونو کې سړي او هلکان ورباندې تبصرې کوي او یا درسره ځانونه جنګوي. ایرم عمر زیاتوي چې ځینې هلکان خو د بس سټاپ نه تر کوره پورې د بدرګه کوي او په لاره لاره داسې خبرې کوي چې ښځې هیڅ جواب نشي ویلی. د فرنټیر کالج یوې بل زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې زه دا ډول جسماني او زباني جنسي خبرې خپل کور والاو سره نشم شریکولی، ځکه چې د پښتنو په ټولنه کې که داسې خبرې خپلې کورنۍ سره شریکې کړل شي نو هم ښځو او جینکو باندې د شک اظهار کیږي او ټوله ګناه د ښځو ګڼل کیږي.
لمجد بابر مو د مقالې مهمه برخه اوریده. د پاکستان حکومت د نجونو لومړنۍ یا ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري چارو ادارې یونیسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی چې موخه یې په هغو لرې پرتو سیمو کې نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي مشکله ده. د دې پروګرام نوم تعلیم د نجونو حق ایښودل شوی او حکومت اټکل کوي چې تر 2030 زیږیز کاله به د پاکستان هر ماشوم په ښوونځي کې وي. پر دې موضوع تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان کې جنکو د معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملالا فنډ ټرست لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به مومند سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع، د گلگت بلتستان هنزا، د اسلام آباد ترنور او نیرول، د سند صوبې تر پارکر، د پنجاب مظفرګڑھ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایریکټر جنرل وبیکی جنسن اوویل چې د دې پروګرام بنیادي مقصد دا دی چې د لرې پرتې او پسمانده سیمو زیاتې نه زیاتې جینکې په پرایمري سکولونو کې داخلې کړی شي. د دې په وینا چې دا علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه چې دا د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی، موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوې طریقې او نوې حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود داغی لپاره کار کې دی شي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محل اویل
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. د دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی وو. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راحیل حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوششونه پکار دي بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به اسکول پور رسایي ممکنه شي.
رابع اکرم خان رپورټ. مروزه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی ول سیار چې د 1933 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 د جمهوریت بحالۍ تحریک په سلسله کې په کوټه کې په احتجاجي لاریون کې برخه اخیستې وه د پاکستان امنیتي سرتیرو په ډزو کې ژوبل شوی او بیا د اکتوبر پر 14 نیټه مړ شو. خدای نور ناصر د ولسیار لمور حضرت خور بیبی سره خبرې کړې دي او له هغه پختلی چې څنګه خبره شو چې زوی یې ژوبل شو دی.
زه په کور کې ناسته یم، دوران زما کوچنی زوی دی اوس په لندن کې دی. دا د دویم جماعت درېم جماعت د چټي سکول رانږدې د نجونو په سکول کې سبق وای، هغه رانږدې د سرمخې راایستلې دی. وای خور زه ورته وایم، وای هلته چې و نجونو په سکول کې داسې غږېدلې، ول ولسیار 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 ویشتلې دی، ولسیار ویشتلې. زه چې بور نږدې سولم دوی به راسته ولاړې، دوی به پټه خلاصې. زه ورته وایم ولسیار څنګه ویشتلې؟ وای ویشتلې، وای په دغه ځای کې ویشتلې دی. دی وای وای په دغه ځای کې ویشتلې، تر دغه ځایه ګولۍ وتلې. اوس نو زه خو ډېره پریشان شوم، اوس په کور کې څوک نشته. په دا جلوس په دا نن سهار کې دا حال را یو رمضان نامې یو ځوان ته امر ده، هغه راوړی دی کلي له په کلي کې ګرد خلک ورغلي دي، ډېر بد مرګ یو دغه. نو اوس دا د ولسیار پلار هم ولاړې جنازې لرې ګرد ولاړ، نو ولاړ ولاړ ورځې ګرد تېر کړه تر مازدیګره پورې. دا څنګه کیسه ده؟ څنګه کیسه دا ورځ دغه ډېر په پریشانۍ کې تېر شو. اوس مې څوک نه راځي د چا د پوښتنه وکړه. ګرد کلي نارینه تلل دي په درې کې دي، ښځې څوک نه راځي. شوی خور نه ده خبر مې خبر وکړي ماښام چې دغه رال ګل هغه ورته هغه رالی هغه چې رالی وایم څه کوي څه کیسه ده؟ څنګه وایي دا خدای څه رمضان مړ دی؟ وایم ولسیار خو یې زخمې سوی دی. وایي و ولسیار هم زخمې سوی دی، ما ته څه یاد خلک نه وایي.
تاسو بیا تر هغه وروسته یوه ورځ بعد روغتون ته ورته راغلاست او خپل زوی ولسیار مو په ټپي حالت کې په روغتون کې ولید. خو دلته تاسو یوه خبره کوئ چې څلور یا پنځه ورځې بعد چې تاسو کله ورته راغلاست نو ولسیار لږ ښه سوی و، او له تاسو سره یې څه خبرې وکړې؟
زه چې ولاړم پلار یې نه ولاړې کلي ته کور ته ولاړې، زه بیا سبا د کلي راځم. خو زه بېرته برایم زما ورور راوستل، وایي زما یې څه خبرې په یاد راځي. وایم چېش خبرې دي؟ وایي چې موږ د ماجد ماجد کې سره ټول پروګرام جوړ کړو، داسې به اوس جمعې ورځ هم د لمونځونه به وسي، نو به موږ سره راټول شو. دا د سپلونو ملانده کړل که چېرې دغه وسو انسو بیا سو ګاز راوسي، نو بیا دا چاف چا تور کړو. موږ دا کارونه سره کړو، سره راووتو پر موږ شلیک شو. موږ خو بیا اصلحي وو، موږ خو د نارو والاو دیش لیک را بدل ور ماجت ور ناس ماشاءالله وکنه. انو پدې خلک سر میدان کړ ول پر محمد خان ته پک نیولی د راپورت سم محمد خان ته ودرې دی هغه ګولې پدې کې مشته. انو خلک ول ما خلک ته ویل ما زغلی تاس لارز ما کار را وکي، ما کار را وکي تاس دی خپل ځانونه بچاو کړ. ول داسې سلار روچ سر پیدا سول ز پروتو ول ز داسې پر د ناس په لاس نیولې دی وینم دې د د په استلا ول د ناس سم دی وین په ورتلې ول ما لاس پر نیولې و. یو دکان خلاص وبلا دکان تروخ کباړي دکان د ټکران دکان ول ودی تروخ ختم. یو دکاندار ناسي یو مجلسي ور سره ناسي زه گزار سولم، زه چې گزار سولم و دوی ته مې ویلې چې مال ورته برکت ترځي. ولا دکاندار وه بلته ویلې ول دغه دی ول باسې باسې دا سپي زه کندنې دی د سپي وبو غواړي ول دغه خبر ما ته ډېر زور کوي.
پښتانه هغه
وو پښتانه ویلې ول باسې باسې دا سپي زه کندنې دی وبو غواړي ول زین در لاس ونیسم سړک نو صفاسه وي خلک سر تلل ورتل داسې سړک تکړه ول زنه بیا نه خبر سوې بیا وش سوې بیا ورچا چې بیا ولې مسپتال چې یو تاسو ګرونی کړې په سپتال کې پروت دای ماته وای دا تاسور د دې دای ماته دار اشکار کوي خور موږ د پښتنو د پاره دا چې مون کو
او هغه پښتانه سره ته وای
خدای هم پښتنو دی ولې ماته داس خبر وکړ.
داس یو خبر د ولسیار سره تړلې چې تاسو نن هم ارمان یات
یو څه دار ته کول
ولسیار
ولسیار په ژوند کې ول خور په افغانستان کې موږ دوه ډېر کلونه تېر کړل کور مو نه کپېده په کرایو کې اوسېدلو. دلته ګلستان چې کلي له چې رالو یا وطن له چې رالو هم د بل کره اوسېږو
خپل کور مو نهشته
خپل کور مو نهشته هغه چې درلود هغه خو وران شو. ما ورته وویل ما ورته ودرېږې چې پښتونستان جوړ شي، پښتونستان د ګور د کور به جوړ کړي ستا کور به م جوړ کړي.
په 1983 کال کې د جنرال ضیاء الحق واکمنۍ پر مهال د جمهوریت بحالۍ تحریک د برخې په سلسلې کې د احتجاج پر مهال ولسیار چې په ډزو کې د امنیتي سرتېرو په ډزو کې ژوبل شو او بیا مړ شو د هغه د مور سره مو د خدای نور ناصر مرکه اورېده. د سلام پښتونخوا په پای کې دغه ترانه اورو.
Mama,
پلی پوید جمعت غاڑی چه قطری قطری می پوکت دوخ من کا مور ما پسی پک مغبت جاڑی بدابی نن کمل باغی ادن کرم یا بجڑم دار